د سهار لس بجې شوې د مشالې روپ په بل غړي کې مزاتل حق کړ او اسرار له ممندار کلی کو د یمن پر حالاتو د پاکستان او ترکیې دریځو کېدل د پاکستان د حج پالیسي اعلانون د خیبر پښتونخوا اسمبلی د غړو امنیتي ستونزې هم په دې صوبه کې د ملګرتیا انتخابات لپاره سیاسي حلې ځلې په قبل سیمو کې کمیونټي سکولونه او د خیبر ایجنسۍ د جنګ ځپلو د موضوع غوښتنې تر څنګ د ایران د ایټمي پروګرام افغانستان په اړه رپورټونه په روانه غړي کې درته اورو د باختر سوریا ادبي کلتوري پروګرام روانه غړي پای ته رسوي خو په پیل کې به سره راغلم مومن خبرونه وړاندې
کلومبې د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یمنی حکومت پر لنګېدو اندېښنه څرګنده کړې او وایي د حوثی یاغیانو پر ضد به له سعودي عرب سره ودرېږي. د خبر پښتونخوا د اسمبلی ځینې غړي وایي له امنیتي خطرو سره مخامخ دي او سپینه ماڼۍ وایي امریکا پر دې باور ده چې د ایران د اټومي پروګرام د مخه نیولو لپاره به حتمي تړون وشي. اوز خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یمنی حکومت پر لنګېدو اندېښنه څرګنده کړې وای د حوثی یاغیانو پر ضد به له سعودي عرب سره ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ جګړه روانه ده. نواز شریف پرون د ترکیې په مرکز انکارا کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وویل نوموړی وایي سعودي عرب د پاکستان او ترکی دواړو نږدې ملګری دی. موږ دواړه هیوادونه پر دې سره سلا شوي یو چې له سعودي عرب سره به ودرېږو ځکه چې سعودي عرب دا وخت ضرورت لري. موږ پر دې سلا شوي یو چې څومره هم ممکنه وي موږ به د سعودي عرب د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا د دفاع لپاره خپلې ټولې مرستې کوو. د پاکستان وزیر اعظم پرون له ترکی مشرانو سره د کتنې په مقصد هغه هیواد ته لاړ. پاکستان چې د سعودي عرب نږدې ملګری دی د اپریل په شپږمه یې د پارلمان ځانګړي غونډه رابللې ده چې پکې به پر دې بحث کېږي چې پاکستان په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخلي او که نه. د خبر پښتونخوا د اسمبلی ځینې غړي وایي له امنیتي خطرو سره مخامخ دي. پرون مازدیګر د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د حکمران ګوند عوامي جمهوري اتحاد یوې خزینه غړي خاتون بیبي په خپل ائتلافي حکومت نیوکه وکړې چې دوی ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلې. نوموړي زیاته کړه چې دی او د دې کورنۍ ته دړکې ورکړل کېږي.
او تما چې زه خپل ځان سره وګرځم زما بچی پریشان زما خاندان پریشان زما پټای مشران پریشان مونږ تر تاسو یو ډار په سبا کومه
یا د بیچې سور از وړاندې د خاتون بیبي په کور لاسي به میبرید هم شوی وو او ورڅخه د قلنګ غوښتنه شوی و. خو سین یو صوبای وزیر عنایت الله اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل چې صوبای حکومت به د اسمبلی د ټولو غړو امنیت یقیني کوي. د خبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو مشر باول خان سره د خپل ملګري وجل شوی دی. په ډیر اسماعیل خان کې د ترګري د مخنیوي څانګې یو چارواکي د نوم له څرګندولو په شرط نن مشالې ډوته ویل چې پرون ماښام ډي اس پي باول خان له خپل ملګري هارون سره د ډیر اسماعیل خان ستر هسپتال مخې ته په موټرسایکل روان وو چې ناڅرګند وسله والو پرې ډزې وکړې. هارون په غزې مړ شو. ډي اس پي په هسپتال کې سا ورکړه. باول خان چې تعلق یې د ډیر اسماعیل خان له ډلس مصر وو لا یې هم چا د وژنې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. خو په ډیر اسماعیل خان کې اکثره پولیس چارواکي د وسلوالو ډلو لخوا په نښه کېږي. د خبر ایجنسۍ د باډې مشران وایي یو شمېر هغه کورنۍ چې د ترګرۍ په پیښو او پوځي عملیاتو کې ورته مرګ ژوبله اوړېدلې د حکومت لخوا ورته لا هم معاوضه نه ده ورکړل شوې. د باډې سیمې مشران وایي د بدامنۍ په پیښو کې لسګونه کسان وژل شوي دي خو د حکومت لخوا د ایښودل شوو سختو شرطونو له کبله د مالي مرستو په ترلاسه کولو کې خنډونه لري. نن له مشالو سره په خپلو خبرو کې د باډې سیمې یو مشر تورابلی افریدي ویل
چې شرطونه یې دومره سخت ته تړلي دي چې یو ځل یې فوټو سیکریټریټ ته یو قسم پروفارما جوړ کړه بیا هغه چې خلکو جوړ کړل بیا یې وویلو چېرې دا کې د څلور قسمه رفتونه کېږي جرسي سرجن وو سیکورټي ایجنسو والا وو نور مختلف قسمه خلک چې هغه خلکو وکړل بیا په کې کمشنر والا بلا پروفارما راولېږله.
بلخو د باډې مرستیال پولیټیکل ایجنټ مشالې ته ویلي چې دغه شرطونه یې ځکه ښودلي دي چې د مرستو رسولو عمل لا پسې پاک شي او دارنګ حقدارو ته خپل حق ورسیږي. د افغانستان په لوګر کې پرون په سړک کې د یو ځای پر ځای شوي ماین چاودنې اووه کسان وژل. د لوګر د ولی ویاند دین محمد درویش پرون له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل دا چاودنه د برکی برک په ولسوالۍ کې پر هغه موټر شوې ده چې د یوې کورنۍ غړي پکې سپاره وو. د چارواکو په وینا په دې برید کې څلور ښځې دوه ماشومان او یو سړی چې ټول د یوې کورنۍ غړي دي وژل شوي دي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایوي ریاست لومړی مرستیال وایي له طالبانو سره د سولې خبرو ته هیلې زیاتې شوې، خو د وخت او ځای په اړه یې څه ونه ویل. انجینیر محمد خان پرون له مشالو سره خبرو کې ویل له طالبانو سره د خبرو لپاره ولسمشر اشرف غني جدي هلې ځلې کوي. ښاغلي محمد خان وایي اشرف غني په نړیواله کچه د سولې لپاره کوششونه کوي. سپینه ماڼۍ وایي امریکا پر دې باور ده چې د ایران د اټومي پروګرام د مخه نیولو لپاره به حتمي تړون وشي. د سپینه ماڼۍ یو ویان ویلي دي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما پرون د امریکا د ایوان نمایندګان او سینټ څلور لوړپوړو مشرانو سره د ایران د جوهري پروګرام په اړه د کېدونکي تړون پر ډانچه خبرې وکړې. د تړون دغه ډانچه د اپریل په دویمه په سویس کې تر د مذاکراتو وروسته اعلان شوه. د ایران د اټومي پروګرام د مخه نیولو په بدل کې پرې د ځنو لګېدلي بندیزونو لرې کولو لپاره د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو او ایران ترمنځ د حتمي تړون لپاره د روان کال د جون میاشتې دیرشمه نېټه ټاکل شوې. یوه ورځ وروسته له هغې چې شباب ډلې د کینیا د یو پوهنتون په انګړ کې 140 کسان وژل، د سومالیا دغه اسلامي ډلې د ختیځې افریقا په دې هیواد کې د نورو حملو ګواښونه کړي دي. د شباب سرغړیزه ډلې یو ویان د دې ډلې یو ریډیو ته ویلي تر هغې چې کینیا په سومالیا کې د شباب پر ضد د افریقایي اتحادیې په ځواک کې ګډون ولري کینیا کې به امن رانشي. د شباب ډلې څلور وسلوالو د کینیا په ګاډیسا خارګوټي کې د یوه پوهنتون 140 تنه زده کوونکي چې اکثره یې عیسایان وو له 14 ساعتونو یرغمل کولو وروسته پرون ووژل. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سرار عالم مومند خبرونه درته وړاندې کړل. په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. د پاکستان او ترکی مشران د یمن د شخړې په سولې حل سره سلاسوي، خو البته هوډ یې څرګند کړی چې کارتیا ولیدل سي نو د سعودي عرب د مځکنۍ بشپړتیا ساتنه به کوي. د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند خپل غړي شکایت کوي چې حکومت یې د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلی دی. د تحریک انصاف ګوند د اسمبلی غړي خاتون بیبي تر څه حال تیرې شي. د ایران ولسمشر د دې هیواد او نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د ایټمي پروګرام پر سر د سوي ابتدایي موافقې هرکلی کړی. خپله د افغانستان لپاره دا یو څنګه ګام دی.
افغانستان کې زه فکر کوم چې هم حکومت هم خلک د دغه طرفدار چې ایران باید یو زروي قوت نشي. ټولې له یو خوا څخه د ایران زروي قوت، بل خوا څخه پاکستان زروي قوت، افغانستان بیچاره به په دغه مابین کې پاتې وي.
په دومنی مای کې د باختر سوریا د بیکلتوري پروګرام کې درته د نارنج ګل مشاعري حال هم درکو.
یو لاسونه مې قسمت داسې تړلې راته د هر میدان نګر د زما خو سنگر مې نشته.
او هیشمر نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. او سم د خبرونه د پایل رپورت. د پاکستان او ترکیه چارواکو په منځني ختیځ کې پر امنیت سوي ورستي سیاسي بي ثباتي اندېښنه شوډلې او د یمن د شخړې د سولې حل لپاره له شکیلو خوځخه د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. پاکستان او ترکیه د غوښتنې ترکیې ته د نواز شریف د سفر او د دیهواد له چارواکو سره ترلیدنه ورسته کړې. د پاکستان لوبړي وزیر خبري غونډې ته د وینا پر وخت وویل چې ترکیه او پاکستان په دې سلاسوي چې د ارتیا پر مهال په ګډه د سعودي عرب د مځکنۍ بشپړتیا دفاع وکړي. نور حال زبیولا شفق راکوي.
د پاکستان او ترکیه چارواکو په یمن کې پرامنځته شوی سیاسي بې ثباتۍ اندېښنه ښودلې او د شخړې د سولې حل لپاره یې پر ښکېلو خواو غږ کړی چې ټولې ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د جمعې په ورځ د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا له ترکیه چارواکو سره د یمن پر وضعیت د خبرو اترو لپاره انقرې ته تللی، د دې هیواد له صدر اعظم ولسمشر او نورو چارواکو سره یې وکتل او پر خپل منځي اړیکو سربېره ورسره په منځني ختیځ کې په وروستیو رامنځته شوو شخړو هم خبرې وکړې. دواړو خواوو په یمن کې د حوثي یاغیانو لخوا د قانوني حکومت راپرځول وغندل او اندېښنه یې ښوده چې په دې هیواد کې سیاسي بې ثباتي ښایي ټوله سیمه ناارامه کړي. دا څرګندونې د پاکستان او ترکیې صدر اعظمانو د جمعې په ورځ په انقره کې یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د ترکیې صدر اعظم داود اوغلو خبري غونډې ته وویل چې دا مهال مسلمانې نړۍ ته د ورپېښو مسلو د حل لپاره سلا مشورې ضروري دي او ترکیه د یمن د سوله ییز حل راوستلو لپاره د پاکستان د هلو ځلو مرسته کوي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د یمن امنیتي وضعیت اندېښمن او د سیمې سیاسي ثبات لپاره ګواښ وبلاوه ویل.
سکیورټي سچویشن ان یمن هاز بین ډیټیریټینګ
د یمن امنیتی وضعیت دا مهال ډیر خراب دی. موږ په دې هیواد کې د غیر جمهوري قوتونو لخوا د قانوني حکومت د راپرځولو له امله اندېښمن یو. له ترکی چارواکو سره تر لیدنو وروسته موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې په یمن کې به رامنځته شوی وضعیت ټوله سیمه ژورې ناکرارۍ ته ټېل وهي. دواړه هیوادونه په دې سلا شوي چې د یمن په شخړو کې ښکېل غاړې دي د اوسني وضعیت د سوله ییز حل لپاره د خبرو اترو لار خپله کړي. د پاکستان صدر اعظم تر هغې وروسته ترکیې ته سفر وکړ چې د دې هیواد د دفاع وزیر څو ورځې وړاندې له سعودي چارواکو سره د خبرو اترو او په عرب ائتلاف کې د برخه اخیستنې موضوع څېړلو لپاره د هیواد ته تللی و. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې سعودي چارواکو له پاکستاني پلاوي څخه په یمن کې د حوثي یاغانو پر ضد په عرب ائتلاف کې د ګډون او په پوځي عملیاتو کې د پوځي مرستو غوښتنه کړې وه. که څه هم د پاکستان حکومت لا تر دې دمه سعودي عربستان ته د پوځ د استولو پریکړه نه ده کړې، خو نواز شریف وویل چې ترکیه او پاکستان له سعودي سره نږدې اړیکې لري او د ضرورت په وخت کې به په ګډه د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه سعودي عربستان ته د پوځیانو د استولو سخت مخالفت کوي، چې له امله یې د دې هیواد ولسمشر د رواني میاشت په شپږمه نیټه د پارلمان یوه ګډه غونډه رابللې. سو د حوثي یاغانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ له عرب ائتلاف سره د مرستې او د هیواد ته د پوځیانو د لیږلو په اړه پکې بحث وکړي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند غړو پر خپل حکومت نیوکه کړې دي چې دوی ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلي دي. د جمعې پر ورځ د تحریک انصاف او اپوزیشن ګوند عوامي نیشنل پارټي غړو دا خبره راپورته کړه چې د اسمبلی پر غړو حمله کېږي او له دوی د قلنګ خوشتنه کېږي. صوبای وزیر ډاډ ورکړی چې د داسې ډول پیښو پلټنه به کوي او مخنیوی به کوي. نور تفصیل له پېښوره غلام غوس راکوي.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک د نقطې اعتراض د لاري اسمبلی ته په خپل وینا کې وویل چې د اسمبلی د ځنی غړونه د قلنګ غوښتنې کوي او د اسمبلی ځنی غړي د امنیتي خطرونو سره مخ دي او په کار د ریاستي ادارې د اسمبلی د غړو امنیت یقیني کړي.
چبا قاعده دیتا جاری بچو تا جاری کور والو تا اوی ته دمکاری ملای خاتون کی دل سوابه چې زمون کما ممبر د زمون کور دا دغه ما شمانو تا جاری کور والو تا داسې ستر روانه شور دې وخت دې جاری کور ته بیا د دې په مو اچو لسو عوامي خلک چې دا ومن د حق مورال را پور تک او چې کله مو بزاتې خود د داسې مشکلات سره مخ یو زمای کی دا چې دا مونږ دې جوګ نه پاتې دي چې یو طرف ته مونږ خلکو مورال راپور ته کو یا د هغې ظالمانو خلاف خبرو کو دین پهلې دي مو کې ټولو خلکو ته راپور دا د ریاست ذمواري ده.
او په حکمران ائتلاف کې شامل د سوابۍ سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي خاتون بیبي هم دا ومنله چې د هغې کورنۍ ته دړکې ورکړې کیږي او څو ورځې وړاندې د هغې په کور د لاسي بمونو د لارې برید هم شوی و. خاتون بیبي په خپل صوبایي حکومت خپله بې باوري څه په دا ډول بیانوي.
او پرده کې څو پرده دی راز دا که سردا بلاله زمونږه چې پدی باندې مونږ دا سزا ملایوي ګل مونږ ته ویل باندې زړه لري سپیکر سه د کین را کېږي تاسو حکومت کې مونږ را شپو کې اوتوماتیو خو څنګه سره وګرځم زما بچی پریشان را زما خاندان پریشان زما پټه مشران پریشان مونږ تم تاسو یو ډار په سبا کومه
خود صوبایی اسمبلی ځنی غړو ته د ورپیخو ستونزو په لړ کې صوبایی وزیر عنایت الله وویل چې صوبایی حکومت به د اسمبلی د غړو امنیت یقیني کوي او امنیتي ادارې به دوی ته د ورپیخو خطرونو په لټنې هم وکړي. که حکومت خپله ذمہواری نه پوره کوي نو دا به زموږ ناکامي وي او زه به په سمدستي توګه دې لړ کې د پولیسو د مشر آی جی پی صاحب سره هم خبره کوم او اعلی وزیر سره به هم خبره کوم. مونږ به امنیت یقیني کوو او څوک چې د امنیتي ګواښونو سره مخ دي پولیس به د هغې پلټنې کوي چې د دغه ګواښونو په شا څوک دي. خو په حکمران ائتلاف کې شامل د صوبایي اسمبلی یو بل غړي بابر سلیم هم په خپل صوبایي حکومت نیوکه وکړې او وی ویل چې خپل حفاظت ورته په خپل ورپغاړه دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان حکومت د راتلونکي کال حج پالیسي اعلان کړې ده. د نوې تګلارې له مخې هر هغه څوک حج نسی کولای چې په تیرو 15 کلونو کې حج کړی وي. تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخر راکړي.
دغه پرون چې کوم د سټینډینګ کمیټه یا د قومي اسمبلی قائمه کمیټه یو غونډه شو په هغه کې د حج او د مذهبي چارو چې کوم وفاقي وزیر دی سردار یوسف نو هغه کمیټې ته خبرونه ورکوله. دغه دوران د دوی نه وا چې یو خو تر اوسه پورې چې کوم خلک د حج لپاره بزینو په هغه کې به نیم کسان هغه به سرکاري کوټه کې دي او دغه رنګ نیم کسان چې کوم دي هغه به په کمی چې پرایویټ ټورز آپریټرز دي د هغې په ذریعه باندې نیم کسان لیږلي کېږي. په دې کې هم چې د چا ریټ یا د چا نرخ د ټولو نه کم وي نو هغې ته به زیاته کوټه ورکړی کېږي. دغه شان چې کمو خلکو په 13-15 کالو کې یو پیره حج کړی دی نو دا ځل به دغه کسان چې کوم دي نو هغه په دوباره باندې حج له نشي تللی. ورسره چې کوم دی نو کم چې ډېره مخکې کم طریقه وه چې په سرکاري خرچ باندې به هم بعضې خلک حج له تلل نو دغه طریقه کار هم دی وي چې هغه مونږ ختم کړی دی. بیا د ډېره مخکې داسې طریقه وه چې کمو خلکو به مخکې کاغذ جمع کړل نو د هغې یو خاص کوټه وه چې هغې ته به ورسېده. هغې وروسته چې به کوم کاغذونه را تلل د هغې خلکو نوم به په حج کې بیا نه را تللو هغې به حج نه شو کولی. دې ځل له دې وي چې د 15 نواله تر د 13 اپریل پورې به درخواستونه جمع کېږي او د هغې وروسته به قراندازي کېږي او په قراندازۍ کې چې د چا چا نومونه راوختل نو په 18 اپریل باندې به دغه نومونه اعلانوي. نو دا شانتې هغه طریقې هم ختمه کړې ده چې چا له اول کاغذونه جمع کړل د هغې حق دی. بلکې د دغه یوه اونۍ کې د 15 اپریل تر 13 اپریل پورې کوم کاغذونه جمع شي د هغې وروسته به په ټولو کې قراندازي کېږي او خوشقسمته خلک چې کوم دي نو هغه به حج له تللی شي. ورسره تر 40,000 روپو پورې د حج چې کوم اخراجات دي نو په هغې کې کمی راغلی دی او حکومت وایي چې دا چې کوم د تیلو نرخونه چې کم شوي دي نو په هغه وجه باندې دوی غواړي چې عوام ته فایده ورسوي. نو دغه رنګ د 15 نواله تر 40,000 روپو پورې د یو کس په حج کې اخراجاتو کې هم کمی راوستی شوی دی. جی
دا ریاس مسخیل د مومند ایجنسی چارواکی وایي په دې سیمه کې د افینو په کښت کې کمی راغلی دی. دوی وایي تیر کال د مومندو پر 700 کړم ځکه افین کرل شوی و خو سږ کال د کښت دغه ساحه 500 کړه ده. تیر کال امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د افین کښت وران کړی و. تفصیل د شنواز ترکسی رپورټ کې
تیر کال په محمد ایجنسی کې د 200 اکړه نه زیات ځمکه باندې اپیم کرلی شوی چې سیمایز عسکري غړي دغه اپیم وهلی او فصل ختم کړو. حکومتي او غیر حکومتي ادارو اپیم کرونکي کروندګرو ته هم د اپیم د نه کرلو لپاره وینا کړې وه چې سږ کال د پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی په وینا 40 اکړه ځمکه باندې اپیم کرلی شوی. له ټولو زیات اپیم پلانغار کې کرلی شي چې د دغه سیمې یو کروندګر سره خبرې وکړې.
بس د پخوا غون نورې سم نو بس دغه اپیمو مشرانو په ټولو دغه کار اوس حکومت پابندیز راوسته بس وای مکرای ما هیڅ مک بس دا غنم دی ټماټر دی پیاز دی لوګان کرو هغه کې به سار به ویو به ما زیګار به ویو سار وختي په خړه کې پاسې به را غونډې مخ کورزو کې هغه غلې را لاله بس ټماټر را نه بس ختم کړ. و دلته یو سړی را لاله غویل ګوتی ولا غوی خاص نه ختي کارډونه را کيو دارا کيو دارا کې نه بس غم ورکړ له ګوتی موله ګلو یې سپاته مونږ ته تاسو له خاور راځي تاسو چې کوم خوارېنی کړی دی دا به ته به میلاو شي.
یو بل کروندګر وای چې د اپیمو خواري زیاته ده خو ګټه هم سیوا ده. وای چې حکومت د هغوی راختلي اپیم په ډانګونو وهي نو هیڅ ضرورت نشته چې اپیم وکړي. خدا ده چې غنم جوار او سبزیانه وکړي.
زمیر ګل زکه چې بس باغې خواریم سیوا او مخکې به خلکو کرل وس نه کوي وس بس غنم پیاز جوار یار څه کوي سبزی کوي ځان لا زه دې پیدا سیوا داغې هغه خښې دې نه چې بس کوي داغې خواري سیوا ده. ماخام به وخې سار به بیا د وخت پاسې ولټولې او دا چې دې بس په پیاز باندې درې څلور ورځې بعد سپری کوو بس وبخار دې دونه خواري نشه داغې خواري سیوا.
پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی وقار علی خان وای چې سک کار کړل شي او پم هم ختمول شي چې ولسته به په بدل کې د تعلیم د ښکولو ترڅنګ نورې ترقیانې ورکړې شي.
د افیم کاش دی د دې د کمولو لپاره مختلف ادارې دي سبکې پیونیټیو اکشن دي مطلب د سزا په تور هغه طرف کوي ساغي د اویرنس ورکوي زموږ د پولیټیکل اډمنستریشن پکې رول دی. د دې نه علاوه نور موږ سره غیر ملکي این جی اوز په دې کې چې دي هغه پکې مدد کوي نو په مختلف لیول باندې په دې باندې افورټس کوي خو بهرحال اینڈ ریزلټ یې دا دی کاش تقریبا 500 کړو نو ان شاء الله دا به ختمو.
وقار علی خان وویل چې په سیمه کې به د ضرورت مطابق نوی سکولونه هم جوړول شي وران سرکونه به آبادول شي او هڅه به کوي چې د عمومي ولس د ګټو لپاره کارونه وکړي شي خو که دغه ولس اپیم ونه کړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د خبر ایجنسی د باړې مشران د حکومت شکایت کوي چې دلته د ترګری په پیښو په جمعیتو کې وشل سو او شوبلو کسانو یو شمېر کورنۍ ته حکومتي معاوضې نه دي ترلاسه شوي. دوی وایي د مالي مرستو ترلاسه کولو لپاره چې ورته کوم سخت شرطونه ایښودل شوي دي هغه دې ختم کړی سي او ټولو اغېزمنو کورنیو ته دې دغه مرستې زر ترسره ورکړل سي. له سیمې څخه فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی د باډی مشران وای چې دلته د جګړو پوځي عملیاتو په وخت په لزګونه خلک وژل شوی او جوبل شوی دی او په دې کې وس هم داسې اغیزمن شوی کورنۍ شته چې تر اوسه ورته سرکاري مالی مرستې نه دی میلاو شوی او دغه مرستې ترلاسه کولو لپاره ورته سخت شرطونه ایښودل شوی دی او حکومت له پکار دی چې شرطونه ورته ختم کړي او زر تر زره دې ورته مالی مرستې ورکړي. په دې حکلا د باډی سیمې او مشر هاشم پردی مشال ریډیو ته وایي
او د باډی د خدمت خلق فاونډیشن یو مشر تورا بلی پردی په دې اړه وویل
شرطونه دومره سخت ته تړلي دي چې یو ځلې فټ سیکریټریټ وته یو قسم پروفورما جوړ کړه بیا هغه چې خلکو جوړ کړل بیا یې ویلو چیرې دا کې د څلور قسمه د فاتونه کېږي جرسي سرجن او سیکورټي ایجنسو والا او نور مختلف قسمه خلک چې هغه خلکو وکړل بیا پکې کمشنر والا بلا پروفورما راولېږله چیر په دې اوس په دې باندې کار وکړي نو خلک ډېر زیات پکې په تکلیف شول او هغه ته تر اوسه پورې هغه پیسې میلاو نه دي.
په باډه کې د ترګرې په پیښو کې وژل شویو جوبل شویو کسانو کورنیو ته د ماویزی نه میلاویدو په حق له مچ کله د باډی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان سره رابطه وکړه نو دوی وویل
د دې وجوهات کې دا سبجیکټ کو اویلیبلټی اف فاند دي موږ د دې ځکه نه ولګو هغه بس لیست کې تل پرې ودی څنګه فټو سیکریټ اف فاند ریلیز کیږي نو هغه هغه شانت کې چې موږ ته د سی ریلیګي چې د دې د کسانو کمپنسیشن تاسو ورک اصل کې دې کې څه کافي کې څونه راوځي چې بوګس خو جو باندې دغه د پروفارما او څنګه دغه کړه ایس پلس چیرې دي کې دغه نه کې ترانسپیرنسی د پاره ده دا هغه کې د ریمایندر تور کول ضرورت نشته دی هغه صرف دا د جلت فلست باندې پراته چې کله کم کوپ پخ کې تلې ده
یا د دیوی چې په باډه کې د کال 2009 رئیس د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي او په دې ورستو کې دلته د خیبر ون عملیاتو په ترڅ کې باډه د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده او د بې کوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
په خبر پښتونخوا قبلي سیمو کې په زرګونو ماشومان له کمیونټي سکولونو څخه زده کړې ترلاسه کوي. دا هغه زده کوونکي دي چې په سرکاري سکولونو کې د داخلو څخه محروم دي چې پکې زیات شمیر د نجونو دی. په خبر پښتونخوا کې د کمیونټي سکولونو ټوله شمیره 1300 نوي ده چې پکې شاوخوا 5000 ماشومان زده کړې ترلاسه کوي. همداراز په قبلي سیمو کې 901 اویا کمیونټي سکولونه دي چې شاوخوا پکې 640000 ماشومان سبقونه وایي. غلام غوث له پېښوره ریپورت لري.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ځایی خلکو په حجرو کورونو او ځنی جماعتونو کې د بیسیک ایجوکیشن کمیونټي سکول پروګرام په نوم په سلګونو سکولونه پرانستل شوي دي. د لړکی د جمعې په ورځ د یاد پروګرام لپاره د خیبر پختونخوا ډایریکټر کریم شاه مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې په دغه سکولونو کې تر 150000 پورې ماشومان سبق وایي.
دیار لسوا او اتنوي زمونږ چې نو سکولونه دی په دې ټوله صبح کې او دا سکولونه چې دی دا زمونږ په هغه ایریاس کې په هغه علاقو کې دی کمزه ته چې زمونږ دا ګورنمنت دا نور کم د صوبایي حکومت سکولونه دی هغه نه دی رسیدلی او خلک د تعلیم نه محروم دي. دا ما څنګه چې مخکې ارزو کړلو چې 150000 زمونږ سره ماشومان دي په دې کې زمونږ سره 80% چې دی دا جنکې دي.
د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې هم 50 داسې ځایونه شته چرته چې د ځایی ولس نه سرکاري سکولونه ډیر لري دي او هغلته کې ماشومان په کمیونټي سکولونو کې سبق وایي. د داسې یو سکول استاد عائشه حسن مشال ریډیو ته وویل
1996 کې دا یو کمیونټي سکولونو دغه شروع شوی نو مونږ کار کور روز مونږ کور او هغه کې مونږ شروع کو او دغه علاقې 50,000 آبادی ده او دوه د پر نه د جینکو پرایمری سکول شنه د لکانو چې اوس د جینکو یو پرایمری سکول یو چې دی میډل سکول اظهر خانه کې دی هغه په داسې ځای کې دی چې مونږ د افرید آباد د ګجر آباد د خون آباد جینکۍ نشتلې نو مونږ چې دا سکول ویسو نو پرایمری دل تپاس کې نو زه بیا اخو سرفراز کالونی وتوي اغم 2 کیلومتر درې لري دی نو سو کال ته خپل ماشومان نه لی.
د خیبر پختونخوا ترڅنګ په قبایلی سیمو کې هم په سلګونو کمیونټي سکولونه قائم شوي دي او د قبایلی سیمو د کمیونټي سکولونو د سارنې یو چارواکي نزاکت الله مشال ریډیو ته وویل چې هر څوک په قبایلی سیمو کې یو شمېر امنیتي مشکلات دي او په قبایلی سیمو کې زیاتره سکولونه د وسلوالو په بریدونو کې وران شوي دي ولې بیا هم په قبایلی سیمو کې په سلګونو کمیونټي سکولونه قائم کړی شوي دي.
فاډه کې نن سبا په موجوده وخت کې 971 بیسک ایجوکیشن کمیونټي سکول دي په دې کې 46,242 ماشومان دي. دهشتګردۍ یا د شورش د وجې په فاډه کې نن سبا تګ راتګ ډېر مشکل دی. ځینې علاقې داسې چوش هم شته لکه نوادر انسان
په خیبر پختونخوا کې صوبایي حکومت هم تیر کال د تعلیمي ایمرجنسی لګولو اعلان کړی و خو په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د کمیونټي سکولونو استادان او چارواکي وایي په کار ده حکومت په سمدستي توګه د بنیادي پرایمري تعلیم په اړه په مشکلاتو د قابو موندلو لپاره د وړاندې نه قایم کمیونټي سکولونو ته پاملرنه وکړي او د هغوی ستونزې حل کړي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د خیبر پښتونخوا حکومت کې شامل اتحادي ګوندونو پاکستان تحریک انصاف جمعیت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد د راتلونکو بلدیتي انتخاباتو لپاره د اتحاد اعلان کړی. د اعلان په داسې حال کې سوي چې تر دې وړاندې په صوبه کې درې ګوندونو عوامي نیشنل پارټي پیپلز ګوند او جمعیت الاسلام فزرمان ډلې بلدیتي ټاکنو لپاره وار لمخه اتحاد کړی. نور تفصیل له پېښوره د زلاند یوسف سی په ریپورت کې.
په بلدیاتی او ولسواکي ټاکنو کې د حکومتي ګوندونو د اتحاد د اعلان په موقع د پاکستان تحریک انصاف لخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی، د جماعت اسلامي لخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله او د عوامي جمهوري اتحاد له اړخه د صحت صوبایي وزیر شارام خان ترکه او د درې وړو سیاسي جماعتونو نور صوبایي عہدیداران هم موجود ول. د عوامي جمهوري اتحاد چیرمین شارام خان ترکه خبری کانفرنس ته وویل
پہلی دفعه پاکستان کی تاریخ میں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ بلدیاتی الیکشن کرانے جا رہی ہے.
پلومړی ځل د پاکستان په تاریخ کې یو سیاسی حکومت ولسواکي ټاکنې کوي. د کور کلی ستونزې د هغه د اوسیدونکو د ولسواکي حکومت ممبران په خطوګه حل کول شي او د صوبایي او قومي اسمبلی غړي که په قانون سازی باندې توجه وکړي نو ډیره بخاوي.
قانون سازی کی طرف زیاده توجه دی جائے تو وہ زیاده بهتر ہوگا.
د بلدیاتو وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د ولسواکي ټاکنو لپاره د 1.5 مئی نیټه ټاکلې شوې ده او دوی امید لري چې هم په دغه نیټه ټاکنې ترسره شي.
نیټه تر اوسه پورې خو پخدا خدا له چې کار د الیکشن کمیشن نه نو کې الیکشن کمیشن سه معذوري ظاهر کین هغه بار کې مونږ سه پیشنګوي نشو کوله.
نو موري ځا تکړه چې د حکومت مخالفي سیاسي ډلې د کلی په ساته د غیر سیاسي ولسواکي ټاکنو پر ضد عدالت ته تللې دي او امید ده چې عدالت به د حکومت په حق کې فیصله کوي او کدا سه ونشول نسوبه کې به ولسواکي ټاکنې نور هم ایساري شي.
عدالت حواله ته غوږ امید لرم چې عدالت نه بداس قدغن ونه لګي ځکه چې عدالت په خپل په انتخاباتو کې دلچسپي لري. ظاهر خبر عدالت هدایت ته وکړي چې عدالت مونږ سره هدایت راکړي.
یاد دی وی چې په خیبر پښتونخوا کې د حکومت مخالفو سیاسي ډلو هم په ولسواکي ټاکنو کې د اتحاد اعلان کړی دی چې پکې عوامي نېشنل پارټي، جمعیت علما اسلام او پاکستان پیپلز پارټي شامل دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
تسو مشال ریڈیو ری یا وسم لسنے بجی سوی دی سرارا لامومن دا خبرونو لنڈی سران دکھوی.
Thank you.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جرمنی حکومت پر وړاندې دوه اندېښنې څرګندې کړې وای د حوثي یاغیانو قرضه به له سعودي عرب سره ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ جګړه روانه ده. نواز شریف دا خبره پرون د ترکیې په مرکز انکارا کې یوې خبري غونډې ته وکړه. پاکستان چې د سعودي عرب نږدې ملګری دی د اپریل په شپږمه یې د پارلمان ځانګړې غونډه رابللې ده چې په کې به پر دې بحث کېږي چې آیا پاکستان په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخلي او که نه. د خبر پښتونخوا د اسمبلی ځینې غړي وایي له امنیتي خطرو سره مخامخ دي. پرون مازدیګر د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د حکمران ګوند عوامي جمهوري اتحاد یوې ښځینه غړي خاتون بیبي په خپل اطلافي حکومت کې نیوکې وکړې چې دوی ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلې. نوموړې زیاته کړه چې دی او د دې کورنۍ ته دړکې ورکول کېږي. د خبر پښتونخوا په ډیر اسمل خان کې د پولیسو مشر باول خان سره د خپل ملګري وژل شوی دی. په ډیر اسمل خان کې د ترګري د مخنیوي څانګې او چارواکي د نومره څرګندولو په شرط نن مشاله ډوتول چې پرون ماښام ډي اس پي باول خان له خپل ملګري هارون سره د ډیر اسمل خان ستر هسپتال مخې ته په موټرسایکل روان وو چې نا څرګند وسله والو پرې ډز وکړې. د خبر ایجنسۍ د باډي مشران وایي یو شمېر هغه کورنۍ چې د ترګري په پیښو پوځي عملیاتو کې ورته مرګ جوړ اوړېدلې د حکومت لخوا ورته هم معاوضه لانه د ورکړل شوې. د افغانستان په لوګر کې پرون په سړک کې د یو ځای پر ځای شوي مین چاودنې اووه کسان وژل. د لوګر د والي ویاند محمد درویش پرون له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل دا چاودنه د برکی برق په ولسوالۍ کې پر هغه موټر شوې ده چې د یوې کورنۍ غړي پکې سپاره وو. سپینه مړۍ وایي امریکا پر دې باور ده چې له ایران سره کېدونکي حتمی تړون به د تهران د اټومي پروګرام مخه ونیسي. د سپین مڼې یو ویان ویلي دی چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما پرون د امریکا د ایوان نمایندګانو او سینټ څلور لوړپوړو مشرانو سره د ایران د جمهوري پروګرام په اړه کېدونکي جمهوري تړون پر ډانچه خبرې وکړې.
خبرونو لنډیز مولا اسرار عالم مومند واوري دی دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي لسراج ظهیر په واورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي د افغانستان چیف ایگزیکټیو ډاکټر عبدالله عبدالله په کابل کې په پاکستانی سفارتخانه کې ویلي دي چې افغانستان د پاکستان سره د ښه تعلقاتو خواهش مند دی او ترهګري د دواړو ملکونو په شریکه دښمنه ده او د دې د خاتمې لپاره د دواړو اړخونو لخوا د اقداماتو ضرورت دی. د ادارې په وینا له نوي حکومت راتلو وروسته د افغانستان په سوچ او د ګاونډي ملکونو په حق له پالیسۍ کې غوره بدلون راغلی دی او د افغانستان موجوده حکومت د ټولو گاونډیو هیوادونو سره د ښه تعلقاتو لپاره کوشش کوي او هم په دې وجه د روستیو کې د پاکستان او افغانستان اعلی چارواکو ډیر راشه درشه وکړه. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان دا وخت د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی او په دې کې تر سرحد کامیابی هم موندلې ده. ادارې زیاتوي ترهګرۍ د افغانستان ترقۍ ته هم ډیر نقصان رسولې دی او د افغانستان حکومت ته د دې خبرې ادراک هم شته چې تر څو ترهګرۍ ختم نه کړي تر هغه افغانستان د ترقۍ پلار نشیت للی. ادریا اخر کی وای پاکستان دا عبداللہ عبداللہ دا بیان هرکلی کوي خود ترهګری مسله یوازې په بیانونو نه حل کیږي تر سوچ د دې لپاره عملی اقدامات نوي شوي. نو اوس وخت راغلی دی چې دواړه ملکونه د ترهګری د خاتمې لپاره مشترک پالیسی جوړ کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکې د پښتو ژبې ورځپاڼه وحدت خپل ادریا کې لیکي چې یمن کې د خراب امنیت صورتحال وروسته پاکستان کې وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې دالا په یو غونډه وشوه چې پکې په صورتحال د بحث لپاره د پارلیمان مشترک غونډه رابللو پریکړه وشوه او د حوثي باغیانو لخوا یو متحب حکومت په ضد کاروایانو غندنې سره سره د مسلې د مذاکراتو د لارې لټولو لپاره هم ټینګار وکړی شو. درې مخکې لیکي چې دا ښه سوچ دی ځکه چې مسلې د مذاکراتو سره حل کیږي او جنگ د جنگ حل نه وي. دغه سلسله کې پاکستان د نورو اسلامي ملکونو سره د رابطو فیصله هم کړې ده او یمن کې جګړه کې بوخت په ټولو ډلو یې د پر امن اوسېدو غږ کړی دی. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان د دې سره سره دا هم وایي چې د سعودي عرب د خاورې حفاظت لپاره به سخت اقدامات کوي. ادارې اخرې کې لیکي باید چې پاکستان دې لړکې غوره کردار ولوبوي او دغه شان ټول مسلمان ملکونه هم دې لړکې خپل کردار ترسره کړي نو دا شان به دا مسله په ښه طریقه هواره شي.
او د نړۍ مطبوعات.
د نن ورځې نړیوالو مطبوعاتو په کتنه کې مو په پاکستان او افغانستان کې د تعلیم په اړه دوه مقالې راخستې دي. لومړۍ مقاله د برتانیې د ګارډین ورځپاڼې ده چې پکې په پاکستان کې تعلیم ته د ودې ورکولو پر لارو چارو بحث شوی دی. دومره مقاله له امریکایي مجلې ده دی ډیپلوماټ څخه راخصل شوې ده چې پکې بیا په افغانستان کې د تعلیم نظام څرل شوی دی. پوروال کاکړ د سیمې حالات نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
ګارډین روزپانی د مقالې په فایل کې لیکلي دي چې په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره لڅوار لسلارو کار اخیستل کېدای شي چې ځینې پکې ډیر مهم دي. مقاله لیکي لومړی خو باید دا معلوم کړل شي چې ماشومان ولې په ښوونځیو یا سکولونو کې نه دي. مقاله لیکي د دې تر ټولو لوی لاملونه یو اقتصادي مجبوري او بل دا چې ماشومان زیاتره وخت ښوونځي ته ترتلو کار کول خوښوي. ګارډین لیکي په کار ده چې ماشومانو او د هغوی مور او پلار ته په دې اړه ښه پوهاوی ورکړل سي چې تعلیم په راتلونکو کې ډیره ګټه لري. ورسپانې دویمه لار دا یاده کړې ده چې باید ماشومانو او ښوونکو ته تر سکولونو د تګ راتګ لپاره د ترانسپورټ زمینه برابر کړل سي. د ورسپانې په لیکنه د خوندي ترانسپورټ نشتوالی په سکولونو کې د ماشومانو او ښوونکو د غیر حاضرۍ یو مهم لامل دی. د ورسپانې په لیکنه بل خبره دا مهمه ده چې سیاستوال د دې ذمہوار وګڼل سي چې ولې په خپلو سیمو کې د تعلیم پر څانګه نظر نه ساتي او د هغه د ودې لپاره کار نه کوي. د ګارډین ورسپانې په لیکنه په پاکستان کې په زیاتره سیمو کې دا کار پانګ اچونکو او غیر حکومتي ادارو یا ان جی اوز ته پرېښودل شوی وي. ورسپانې لیکي چې په ښوونځیو کې د ماشومانو د شمیر زیاتولو لپاره هغوی ته د پیسو ورکړه که څه هم یو د بحث وړ موضوع ده خو بې ګټې نه ده. مقاله زیاتوي په خیبر پښتونخوا کې نجونو ته د پیسو ورکړې په ښوونځیو کې د زده کوونکو نجونو شمیر زیات کړی و. ګارډین ورسپانې یوه دا لار هم مهمه بللې ده چې تعلیم ته د ودې ورکولو لپاره باید په ټولنه کې هغو ماشومانو ته هم پاملرنه وسي چې معذوران دي. د مقالې په پای کې راغلی دی چې کچیرې په ځینو سیمو کې حالات ښه نه وي نو هلته داسې لاره غوره کول پکار ده چې په کورونو کې ماشومانو ته سبق وښودل سي. ګارډین د دې مثال د سرالیون هیواد ورکړی دی چیرې چې د ایبولا ناروغۍ له کبله د راډیوګانو له لارې ماشومانو ته په کورونو کې درس ورکول کېدی. بل پلاو ډیپلومیټ مجلې په یو مقاله کې لیکلی دی چې په امریکا کې د ولسمشر اشرف غنی پر ژمنو سربیره افغانستان ته د میرمنو د حقونو په برخه کې لا ډیر مزل کول دی. مجله لیکي چې د افغانستان د شخصي ښوونځیو په نظام کې له درېمه ګریډه وروسته د نر او ښځې پر اساس ټولګي یو له بله بېلېږي. د مجلې په لیکنه د نر او ښځې پر اساس دا ویش د افغانستان د تعلیم محکمې لپاره په دې ستونزه جوړوي چې د ټولو ضرورت پوره کول دوه چنده فنډ او وسایل غواړي. مقالې د نړیوال بینک د معلوماتو پر اساس لیکلي دي چې په افغانستان کې د هغو نجونو یوازې 2.3% تعلیم لري چې عمرونه یې تر 15 کالو کم دي. د افغانستان د تعلیم مرستیال وزیر آصف ننګ مجلې ته ویلي چې د افغانستان په 40% ښوونځیو کې یوه ښځینه ښوونکې هم نسته او په 40% ولسوالیو کې نجونه د ثانوي تعلیم اسانتیاوې نه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران ولسمشر د دې هیواد او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي پروګرام په اړه د رامنځته سوي ابتدایي هوکړې هرکلی کړی دی. حسن روحاني ویلي اوس باید د دواړو لوري یو وروستي توافق ته د رسیدو په برخه کې په خپلو شپنو عمل وکړي. په ایران کې هم ډیرو خلکو د دې هوکړې هرکلی کړی دی. نور تفصیل به راته اجمل آنت وړاندې کړي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د یو توافق پر شوکاټ د رامنځته شوې هوکړې هرکلی کړی او دا یې د خپلو خلکو او هیواد لپاره یوه مهمه تاریخي پیښه بللې. ښاغلی روحانی په یوه وینا کې چې پرون د ایران له دولتي تلویزیون خبره شوه وویل ایران په دې باور دی چې د نورو تهدیدول او پر هغوی فشار راوړل په نننۍ نړۍ کې د منلو نه دي او په هر ډول توافق کې باید ټول ښکیل لوري ګټونکي اوسي.
در چارچوبی که تا دیشب به اون رسیدیم
روحانی وی په هغه چوکاټ کې چې تر تیر شپې ور ورسېدو د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو منلې چې ایران په خپله خاوره کې د غني سازۍ لرونکي اوسي، یعنی هغه څه چې تر پرونه ویل چې په ایران کې د یورانیمو غني کول سیمې او نړۍ ته ګواښ دی، اوس یې ومنله چې په ایران کې د یورانیمو غني کول د هیچا لپاره ګواښ نه دی. د ایران د ولسمشر له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د امریکا، برطانیې، چین، روسیې، فرانسې او جرمني استازي د ایران له استازو سره د یو داسې توافق د اساسي اړخونو پر یو چوکاټ سلا شول چې له مخې ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او نړیواله ټولنه به پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه لرې کوي. روحانی وویل اوس باید دواړه لوري وروستي توافق ته د رسیدو لپاره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. ټاکل شوې ده چې وروستی توافق به د جون د میاشتې تر پایه پورې لاسلیک شي. ګڼو ایرانیانو د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د تهران د دې هوکړې د رامنځته کېدو هرکلی کړی. په تهران کې د علی رضا په نوم یو محصل د دې هوکړه لیک په اړه داسې وویل. علی رضا وایي ښه دی ځکه چې بندیزونه لرې کېږي، خو اغېز یې هم شته. دا چې اتومي فعالیتونه مو محدودوي، خو په مجموعي توګه دا تفاهم زموږ په ګټه. خو یو شمېر محافظه کارانو بیا پر دې هوکړې انتقادونه کړي او ویلي دي د ایران له اړخه په دې اړه خبرو اترو کې ډېره نرمي ښودل شوې او دا اتومي تفاهم ایران کمزوری کوي. په عین حال کې د اسرایلو حکومت د دې هوکړې سره مخالفت څرګند کړی. د اسرایلو د صدراعظم ویان مارک ریګیف دا یو خطرناک لوري ته ګام بللی. د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل له ایران سره چې هر توافق لاسلیک کیږي باید دا هیواد پکې د اسرایلو د موجودیت حق په روښانه او واضح ډول په رسمیت وپیژني. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل روسي ټلیفوني تماس کې د اسرایلو صدراعظم ته ویلي په اتومي برخه کې له ایران سره پرمختګ د تروریزم څخه د ملاتړ او اسرایلو ته د ګواښ په برخه کې د تهران په اړه شته اندېښنې له منځه نه وړي.
د مشال رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621 په لنډو سپو 2113 14500 15500 او 1300 کیلو هرتز اوریدل شي.
د افغانستان په خوست کې د ولایتي شورا همدارنګ یو شمیر قومي او جهادي شوراګانو ټولنیزو سازمانونو غړو په یو خبري ناسته کې د یاد ولایت پر صبرست والی نیمه تور پورې کړی چې نوموړي د پنځمې پرس په خنړې پېښه کې لاس لري. دوی ګواښ وکړ که مرکزي حکومت نیمه او د یاد ولایت یو شمیر په اغلا غلطو کې ککړ چارواکي له دندو لرې نه کړي دوی به تر پایه له لاریونونو او مدني حرکتونو لاس وانخلي، خو سرپرست والی دا تورونه ردوي. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د جمعې په ورځ د ولایتي شورا ډېری غړو او د بیلابیلو ټولنیزو سازمانونو، مدني ټولنو، قومي او جهادي شوراګانو یو شمېر استازو په یوه خبري ناسته کې د خوست سرپرست والی نعیمي د پنجشنبې ورځې په پیښه کې په لاس لرلو تورن کړ. یاد خبري ناسته چې د ولایتي شورا په ودانۍ کې جوړه شوې وه په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي کمال ناصر اصولي وویل
د دغو اعتراضي غونډو او سوله ییزو لاریونونو د مخنیوي په خاطر موږ په دې باوري یو چې دا توریستي عمل د عبدالجبار نعیمي او د هغه د ځینو ملګرو لخوا پلان شوی او دغه ځانمرګی خوست ته د ده د ملګري لخوا راوړل شوی چې امنیتي ارګانونه او په خاص ډول امنیتي ملي باید ور باندې خبر وي.
د خوست د ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال په خپلو خبرو کې د خوست پر سرپرست والی داسې تور پورې کړ.
د دقیقو معلوماتو په بنسټ یو تن ځانمرګي چې سپینې جامې، تور واسکټ او برګه کترای پر غاړه وه د ولی د کور څخه پلی راووت. احتساب کوونکو ګمان کوو چې د ولی کوم یو خدمتګار یا ملا امام ده. انتحاري لاریون کوونکو په منځ کې ځان ته چودنه ورکړه. سمدستی د ولی د کور د ټاپوګانو لوري دزی وشوي.
د زدرانو د قومي شرایطن مشر موسی جان زدران وویل چې
دغه شوم پلانونه چې د دغه وطن او د دغه ولس د دکمنانو لخوا نه په موږ عملي کیږي نه تنها زمونږ اراده او زمونږ عزم نشي ماتولی بلکې لایق لا کوي او موږ به انشاءالله له دې وروسته دغه خپل لاریونونه او خپل اراده لا پیاوړي کوو او تر څو چې د دغو مفسدو عناصرونه مربوطو ارګانونو لازمه پوښتنه نیوي کړي او قانون منګولي ته نیوي سپرلې او له دندو ګوښه شوي نیوي تر هغو به قرار کینن.
ولایت مقام تر مطبوعاتي کنفرانس وروسته یوه خبر پاڼه خبره کړه چې په یوه برخه کې راغلي دي. خوست ولایت مقام هغه څرګندونه چې په ولسي جرګه کې د خوست ولایت وکیل کمال ناصر اصولي او د ولایتي شورا ځینو وکیلانو د یو مطبوعاتي کنفرانس په مراحل کړي او د رامنځته شوي وضعیت څخه یې په ناوړه ګټې اخیستنې سره خوست سرپرست والی په شوي تروریستي برید کې ښکیل بللی په کلکه ردوي او دا ډول څرګندونې په دې حساسو امنیتي شرایطو کې چې هره ورځ د هیواد په ګوټ ګوټ کې د همدغه تروریستي بریدونو له امله په لسګونو بېګناه وګړي شهیدان او یا زخمیان کېږي د هیواد او خاورې د دښمنانو پر ضد ګټه او د نظام پر ضد کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته په استول شوي تلیفوني پیغام کې ویلي چې دا برید د دوی ملګرو نه دی کړی.
وایس آف
امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټوئیټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ری خبرې کړي هم په دې ځای باندې پای ته رسېږي. لکه مخکې چې ویلي ستاسو به د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام اوري. راځئ چې بازوما د ابید راته وړاندې کړي او دا کړي په هم باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام پای ته ورسو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلام علیکم. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننې خبرونه کې به د نارنج ګل دودیزی میلی او مشایره په اړه ریپورت وړاندې کو. بیا بل ننګرهار نه د خبرېدونکو مینی مجلې د یو ځل بیا پیلېدو په اړه ریپورت ولرو او په اخر کې به د یو شوقي رباب غږونکو سره د زړه خواله ولرو. نومړي ریپورت ترازو پننګرهار کې للزګونو کلونو راځي د هیواد په کچه د نارنجګل دودی زمیله او مشایره تر سره کیږي چې پننګرهار سربیره ورته لنور ولایتونو او پښتونخوا نه هم شاعران وربلل کیږي. سکل هم دا میله د یو کلتوري نندارتون او مشایره په بڼه ونمانځل شو چې حالې په دغه ریپورت کې درکو. دغه مشایره چې د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست له اړخه د نارنج د ګلونو د وږمو تر سوري لاندې د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې د چهارشنبې په ورځ تر سره شوه. په ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره ورته له کابل او یو شمیر نورو ولایتونو څخه هم شاعران بلل شوي ول. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د مشاعرې د جوړېدو په اړه وویل
دغه مشاعرې په هیواد کې د ملي ګټو لپاره او دغه شان د سولې او د امن لپاره پیغامونه ډالۍ کوي او کومې ناخوالې او کومې ستونزې چې زمونږ په هیوادنۍ کې چې زمونږ په ملک او ملت کې شته دي هغه هم په شعرونو کې په هنري انداز مونږ تاسو اورو وینو چې هغه په حقیقت کې د ولسونو د هیلو د زړه آواز دی.
د مشاعرې پرانسته داوود شهید په خپل یو نظم سره وکړه چې د نارنج د ګل ستاینه یې پکې کړې وه.
ما سره زما په هر پاڼه کې درسونه شته سبقونشتا زړه کې مې د عشق او محبت خواږه رمزونه شته. نیم بے سمرا زما ژوند کې لوی یادگار دی. زده نارنج ګلیم زما هم قدر پکار دی.
ځوان شاعر متینزی په خپل شعر کې د پسرلی سره د ګدرونو ښکلا ګډه کړې وه.
چنار مې څومره ښکلی او ګدر زما د چم خډک وي لمستیو مازیګر زما د چم موسم شپانه شو پسرلی لمن خوره کړه ګلان پرې رازرغون شو په تورغر زما د چم.
خو ځوان شاعر گیتا احمد زی بیا په خپل شعر کې د ورانو ګدرونو او کودی کودی منګیو زورولې وه. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو رئیس استاد عبدالغفور لیوال مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې په مشاعره کې د مینې عاطفي او له پیغامه ډک شعرونه اورېدلي وو.
پښتو شعر کې د لوړې ژورې راتګ طبیعي دی. مونږ یو دوره رکود تجربه که له بده مرغه د دغې لسیزې د پیل په کلونو او دا د اوس بیرته د ځوانو شاعرانو ترمنځ د هنري شعر نښې لورایه ښکاري او زه هیله لرم چې پښتو شعر بیرته هماغې لوړې څوکې ته ورسیږي چې مونږ یې تمه لرو. د مشاعرې لحن د مشاعرې پیغام بدل شوی. هغه څه چې مونږ یې له ډېرو کلونو په ارمان کې وو چې عاطفه پښتو شعر ته بیرته راستنه شي او نور نو د وینو د بیاولو او د بې ځایه تش په نامه حماسو پیغامونو زای ورورو بیرته عاطفی او مینې نیولی هغه څه چې د شعر ګاڼه ده.
استاد نجیب منلی دغه شان کلنۍ او دودیزې مشاعرې د پښتو ادب پرمختګ لپاره یوه ښه وسیله وګڼله.
ډېر خطره چې شاعران سره خپلې تجربې شریکې کړي، یو د بل خبرې واوري، یو د بل شعرونه واوري، یو د بل نقدونه واوري، دا د پرمختګ لاره ده. په دویمه مرحله کې د ټولنې په پرمختګ باندې هم اثر غورځي، د ټولنې په عمومي هنري چاپېریال باندې اثر غورځي. البته اوس هم ځینې شعرونه شته چې شعر ورته نه شو ویلی، مګر نننۍ مشاعره کې ما ځینې داسې بیتونه واورېدل چې واقعا په دې ارزي چې سړی یاد کړي او په یاد یې ولري. زه فکر کوم چې د ننګرهار د شعر ګل په غوړېدو دی. د انتظار کېدلی شي چې په راتلونکي کې هغه د تیر وخت اهمیت چې ننګرهار درلوده بیرته راژوندی شي.
د مشاعرې په اخیر کې د جلال آباد ښار سکانو د دول او سورني سره په روایتي انداز دانچې هم ووهلې. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، مینه مجله چې د تیرو دولسو کلونو راهیسې له ننګرهار خپرېدله او شپېتو ګڼو پورې خپرې شوې وي، څو میاشتې وړاندې له یو لړ ګواښونو سره مخ شوې وه چې له امله یې خپرېدل ځنډېدلي وو. خو تېره اونۍ د مینې چلوونکو د یو شپېتمې ګڼې په خپرولو سره یو ځل بیا په ډاګه کړه چې مینه یې د مینهوالو په غوښتنو بیا پیل کړه. نور حال په دغه رپورټ کې درکوو. لننګرهار نه د مینې په نوم علمي، سیاسي، ادبي او ټولنیزه مجله چې له اوږدو کلونو راهیسې خپرېدله او په ننګرهار سربیره یې په نورو ولایتونو کې هم مینهوال پیدا کړي وو، څو میاشتې وړاندې د ځینو ګواښونو له امله بنده شوې وه. خو تېره اونۍ یې یو ځل بیا خپلې خپرنیزې چارې پیل کړې او یو شپېتمه ګڼه یې له چاپه راوویستله. د دغې مجلې مسؤول مدیر عزت الله زواب د تېرې سه شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل، مینې په تېر دولس کلن بهیر کې هڅه کړې چې د مینهوالو د ذوق سره سم مطالب خپاره کړي، خو دا چې د یو شمېر کسانو لخوا ورته ګواښونه شوي وو، مینه تر یوه وخته وځنډېده، خو له مجلې سره د مینهوالو مینې دې ته اړ کړ چې یو ځل بیا په نوي فکر سره د مینې خپراوی پیل کړي.
د فکر او فرهنګ دښمنان نه غواړي چې په ولس کې د پوهې ډیوه بله وساتل شي، نو ځکه یې د مینې مسؤول مدیر او چلوونکو ته ګواښونه او ځورونکي پیغامونه ورکړل. د مینې په تېر دولس کلن بهیر کې موږ هم نیمګړي وو، ځینې تېروتنې مو وکړې چې د سیاسي ستونزو سبب شوي او مینه وتړل شوه، خو همداسې لاس تر ځینې کې ناسته به مو دښمن ته د کامیابۍ فرصت ورکړي، ځکه مو هوډ وکړو چې په نوي فکر او بدلون سره مینه بیا پیل کړو.
لیکوال او ژورنالیست محمد نومان دوست وایي، هر هغه رسنۍ چې د اسلامي او ملي مقدساتو سره په ټکر کې نه وي او د خلکو له غوښتنو سره سمې خپرونې کوي او بیا له ګواښونو سره مخ کیږي، د رسنۍ افتخار ګڼل کیږي.
زما له ټولو رسنیو څخه همدا هیله ده چې کوم عقیدوي باورونه سه موږ لرو، کوم اخلاق بالکل منلي اخلاق سه موږ لرو، هغه نه یو متر هم په خافا کې نه دي. ټول فوکس یې په دې باندې چې څنګه د خلکو ذهنیتونه روښانه کړو، څنګه د خلکو هغه غوښتنې چې دی په زړه کې لري هغه رابرسېره کړو، او څنګه له حاکمې طبقې سره چې د خلکو په حقوقو باندې ګیډې اچوي، د خلکو امتیازات ځان ته سلبوي، د هغو په ضد باندې مبارزه وکړو. که په دغه مبارزه کې موږ له هر خطر سره مخ کیږو، دا خطر د افتخار وړ.
د بټیکوټ ولسوالۍ د ادبي او کلتوري ټولنې مسؤول عبدالبصیر منظور د مینې په بیا خپرېدو باندې خوښي څرګنده کړه او زیاته یې کړه چې د افغانستان په کچه داسې مجله ده چې د هر چا له ذوق سره سم مطالب خپروي.
مینې مجله یوازینۍ مجله ده چې په ټول افغانستان کې کلتوري او علمي او د ولس په ژبه باندې ده. په دې مجله کې د هر چا له ذوق مطابق وړ مطالب پکې خپرېدل، او بیا پیلېدای افغانستان بالخصوص ننګرهاریانو ته د بیا پیلېدای مبارکي وایم. او حقیقت ده چې یوازینۍ مجله ده په ټول افغانستان کې.
مینه مجله چې د تیرو دولسو کلونو راهیسې شاعر او لیکوال عزت الله زواب خپروله، چې د علمی ادبی او ذوقی موضوعاتو ترڅنګ سیاسی موضوعاتو ته هم په خپل لمنه کې ځای ورکړی وو. د تیرو اتو میاشتو راهیسې له ځینو ګواښونو سره مخ شوې وه چې له امله یې مینه مجله تړل شوې وه، خو د مجلې د چلوونکو په وینا د یو لړ بدلونونو سره سم یې بیا د خپرولو چارې پیل کړې دي.
ما به یاری گانی ته انتظار وستو لستله به می تر اوسه پوری سمو د مخ کې چې د مینې مسول مدیر اعلان وکړي چې مینا بند شول، نو یوازې لما سره نه د مینې لټول مینې والو سره اندېښنه پیدا وو، د مینې لستلو او د مینې لیدلو د تګي وو. نو د نیکه مرغه مینې بیا پل شوی دا او خپل ورته خوشاله یم، ځکه مینې چې دا په مینې کې د ځوانانو د لستونکو د خوښې وړ او د ذوق سره مطابق برابر مطالب پرې.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خیوي ولسوالۍ سره تعلق لرونکي هدایت چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د دوستانو په بندارونو کې له شوقه ستار او رباب غږوي، نو نوموړي سره مو یو لنډې شان مرکې ته رابولم. ډیر ښه هدایت استاد، واقعا ډیر خوند یو کو، ډیر خپل نغمه دی وغږوله. دا راته ووایه چې څو کاله به کیږي چې تاسو دغه د رباب له پن سره آشنا شوي؟ او
اتلس کاله به کیږي چې د رباب ته غږوم، همدې سره ستاره هم غږوم شوقي،
رباب سر شوق پیدا شوی دی. لومړنی زده کړه دې شانه کړی ده؟
لومړنی زده کړه خود سیده چې بس زمونږ خپل سیتار پلار بم غږو او کور کې هم سیتار پروت، نو بس هغه راخسته ټنګورا ټنګوم، نو سیتار مې ول یاد کړی دی، رباب هم دغسې په دغه رقم باندې شوقي مې یاد کړی دی. نو چې خاص خپل نور کاروبار زما د ساختماني کار کوم، د ګلکارې مې خپل اوس د ساختماني کار نه بس دا جاریه هم ټیکي شاگردان سره بس کار کوي لګي دي.
دغه شوقیه پروګرامو نستا داسې دا چا خبره خپل ذوقي تند خړو بول دی او پروګرامو ته شرته زی څوک څه پیسې مې سي در کوي کنه
ته مزید نه کو د شوق حساب دی کنه. نو بس کله کته شي دغه شنو دوستاني هغه سره کینو بس هغه سکړی کړی کنه بس مو خو بس دا شوق دی وسره زو کینو وسره پاسې کله کله د سیمه دی چې د جبنا پکې تا وانه کو یا انډی وارانو بندای کنه دوستانو بندای شوق دغه کنه د وجری باندې دغه ناشته
د دوستانو پروګرامونو ته تاسو په مېش کې 15 ورځې کې هفته نیمه کې څوک دعوت کوي کنه؟
ورنه ورنه خام خان د دې شخص دی خلک وګړي دغه رباب دی امنګې دا ستار دی د وجری ناشته دی کنه دغه ته خلک ډیر دغه دی خلګم غواړي کینو وسره
تاسو مخ کې ویل شي ستار تاسو کرا په کور کې وي استاس والد سبوم ستار غغول
او هغه ستار غو هغه د غرنګ بس شوقي ستار غونو بس یاران دوستان بر عبدل موږ هم دغه شراوا خاص کر سر ته وي بس کله ټنګورا ټنګوم هغه راته نو ویل چې وی غو نی ویل چې می غو کله کله بس یاران دوستان بو شان دیواران بو شغه سره کې ناستلو
داسې یو نری غوندي نغمه چې هم دغه پسرلنی وګمو سره ګډ شي او هم د مشال راډیو اوریدونکو خوشاله شي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه همدومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. ښه دوا باد اوسئ.
راشه درشه.
د مسافرو خبرونه.